د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د پنځشنبه ورځ او دلته اوس په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د خپل دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا متحده عربی اماراتو په قندهار کې د سه شنبه دروازې د بم په چاودنه کې د خپلو پنځو ډیپلوماټانو د مرګ خبر تایید کړی دی طالبانو په کابل کې د امریکن د پوهنتون د هغو دوو خارجي استادانو ویډیو خپره کړې چې پنځه میاشتې مخکې تښتولي وو او ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس هم د موصل د ښار په لویدیځ کې 250,000 ملکیان بند پاتې دي د خبرونو تفصیل د متحده عربی اماراتو مقاماتو هم دا خبره تایید کړې ده چې په قندهار کې د سه شنبه دروازې د بم په چاودنه کې پنځه ډیپلوماټان وژل شوي دي د بم په دغه چاودنه کې یو لسنه مړه او 14 نور زخمي شوي دي د قندهار والی همایون عزیزی او د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله کابی هم په دغه چاودنه کې زخمي شوي د افغانستان د جمهور ریاست د مقام نتا قارون چخانسوري په کابل کې خبر اعلان ته ویلي چې د ملي امنیت د مشاور په شمول یو لوړ رتبه او با صلاحیت هیئت قندهار ته استول شوی چې د دغه ټوریستي پیښې په باب پوره تحقیقات وکړي په افغانستان کې د طالبانو د هغه یو امریکایي او د هغه یو استرالیي تبا ویډیو چې دواړه یې پنځه میاشتې مخکې د وسلې په زور تښتولي وو خپره کړې ده په هغې کې کیون کینګ او تیمیتی جان ښکاري چې امریکا ته خواست کوي چې د هغوی د خلاصون او د ژوند د بقا دپاره د طالبانو سره مذاکرې وکړي دغه دواړه په کابل کې په امریکن پوهنتون کې استادان وو او دواړه د اګست په میاشت کې د پوهنتون د ساحې نه طالبانو د ټوپک په زور تښتولي وو د جوزجان په ولایت کې تقریبا 150 ښځو د دې لوړه کړې ده چې د طالبانو او د داعش د ملیشو په ضد به وسلې راپورته کړي او د خپلو نارینهو سره به د خپلو سیمو نه دفاع وکړي د دغو ښځو د یوې ډلې قومندانې مملکت ویلي دي چې هغوی زما درې زامن قتل کړي او زموږ د ژوند وسایل یې هم تباه کړي دي اوس موږ وسل راخیستې چې د طالبانو او د داعش په ضد جنګ وکړو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ پرون د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام وویل چې اوس هم د موصل د ښار په لویدیځو برخو کې 250,000 ملکیان بند پاتې دي هلته اوس هم د داعش افراطي ډلې خپل کنټرول ټینګ کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیم کوونکي لیزی ګرانډي ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه چې د عراق فوج په هغه ښار باندې خپلې حملې پیل کړې هلته 1.5 میلیون خلک اوسېدل د یمن په جنگ جګړو کې 1400 ماشومان وژل شوي او هم په زور 2000 مکتبونه تړل شوي دي چې د ځنو نه اوس هغه بې ځای شوي خلک استفاده کوي چې د دغه تشدد د لاسه د خپل کورونو نه وتلي د یمن د پاره د ماشومانو د وجي صندوق استازي میریت کیسل ریلانو ویلي دي چې 2160 نور ماشومان زخمي شوي هم دي مګر هغه وایي چې ممکن د ماشومانو د مړو او زخمیانو شمار لدین هم ډیر زیات وي پرون د سه شنبه پرواز سناته نږدې په یو مکتب د هوایی بمبارۍ نورسو چې په هغې کې یوه جنۍ مړه او څلور نور زخمي شوې وې هغې د ټولو خواونه خواست وکړو چې ماشومان په حفاظت کې وساتي او د ملکیانو په سیمو د حملو نه ډډه وکړي پرون د لیبیا د فوج د ټولو نه قوي شخص خلیفه هافتر د خپل ملک په شمال کې د روسیې د جنگي الوتکو د انتقال لوی جنگي بړۍ ته ورغلی و او له دې نه دا څرګندېږي چې د لیبیا او د روسیې ترمنځ په روابطو کې انکشاف راغلی دی د دغه ملاقات رپوټونه په داسې وخت کې خپاره شوي چې هلته په لیبیا کې د هافتر د قواوو او د هغو ملیشو قواوو ترمنځ چې په تریپولي کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ائتلافي حکومت ملاتړ کوي اختلافات زیات شوي دي د لیبیا دغه مهم شخص مارشل هافتر د توبروک ښار ته نږدې د روسیې دغه بیړۍ ته ورغې او هلته د روسیې د نظامي عاید سره هم ملاقات او خبرې وکړې مګر د دغو خبرو تفصیلات لا خپاره شوي نه دي
تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه خبرونه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټه. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د کندهار د والی په میلمستون کې د تیر شپې د برید هدف دی و، خو د دغه برید څخه دی ځکه روغ بچ پاتې سو چې د برید دوې دقیقې وړاندې د برید له خونې څخه د لمانځه لپاره بلې خونې ته ولاړ. نور تفصیل د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واوري.
په کندهار کې د سوي چاودنې په اړه د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبر اعلان کړ چې د پاکستان سرګری ادارې د حقانی شبکې په مرسته دغه کار د هغو کاریګرو په ذریعہ کړی چې د والی د میلمستون د ډیکوریشن او ترمیم په کارونو باندې بوخت وو. نوموړي زیاته کړې چې د ولایت د مقام د ځینو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه نیول سوي او تر شلو زیات نور کاریګر هم تر څارنې لاندې دي.
په دې کې شک نشته چې معلومات وله چې د ولایت باندې به د شاده خوا حمله کیږي، خو دا مختلف رقم رپورټونه وو و دې ته د چا فکر نه وو چې دا به دننه دوی دونې رشت کوي چې دننه هغه کارګر یا ماپیزینو کې دننه دوی ودیات ته رسیږي چې دوی به داخل کې دونې لاسرسی پیدا کوي. خو یو مشکل چې ولو هغه دلته د برسازي یا د ولایت د ترمیمات کار شروع و، هلته ډیرو خلکو کار کوي، هلته نجاران وله، انجینران وله، نور ټکداران او کارګر وو. دا مشکل داسې در ډېر ځای معلومېږي چې د هغه د لاسره پیښ شو او دغه ځای چې وو د والي صاحب کور وو او دغه کور امنیت د خپل ماپیزین وو چې هلته وله داخل دېرش کسه ماپیزین هلته د سره ول. نو
د پیښې د وروستیو تلفاتو په اړه جنرال عبدالرزاق وایي چې په پیښه کې د 15 اماراتي ډیپلوماټانو په ګډون 11 تنه وژل شوي چې په افغانانو کې 2 تنه د افغانستان د پارلمان غړي، د کندهار مرسیال والی، د جنوبي زون د خارجه چارو رئیس، په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلوماټ او یو تن هم د متحده عرب اماراتو د سفیر اجبارن شامل دي. د کندهار امنیه قومندان زیاته کړې چې د برید هدف هم دی وو او چاودنه هم دقیقا د ناسي په هغه کوچ کې سوي چې د ترې د مقصد لمانځه د اداینې لپاره څو دقیقې وړاندې ولاړ سوي وو.
د پیښ په وخت کې ټول حالت موجود ول، یوازنی زه د دې صدرې منټه د مخه چې کوم چوکي باندې زه ناس وم د والي صاحب څنګ ته زه ولاړ شوم د لمانځه د پاره شازام وسو مرتزل منځ کوم و زه دغه بل وتاک ته نه تم په مابین کې یو دروازه وخل. نو چې کوم وخت معلومات پر خلاصې دوست نور لمباس او پوسه وینم چې څه شو اوس دغه نه پوسه چې وتاک ټول پر موږ ور وخت نور پونس.
د غراز په پیښه کې د کندهار د والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د سفیر جمع محمد عبدالله الکابی په ګډون اتله سن نور ټپیان دي. بلې خواته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار محمد انیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی کندهار ته راغلی. د ملي امنیت د شورا وایاند تواب غورزنګ وایي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به په بشپړ توګه د دې پیښې پلټنه کوي. وسلوالو طالبانو بیا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې د کندهار د والی د میلمستون په چاودنه کې دوی لاس نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم د خبرونه یو مرکه. په دوبی کې د افغانستان د جنرال قونسل شاغلی عبدالسمد افغان ویلي چې په کندهار کې د سه شنبه د ورځې پیښه به د افغانستان او متحده عربي اماراتو په اړیکو کوم اغیزه ونه کړي. په مکړې په دې اړه مرکې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول د خپل ځان لپاره او د افغانستان په سجدوب د امارات حکومت او ملت د زړه کومې زو تعزیت او تسلیت وړاندې کوم او د ډېر المناک او ډېر افغان کوونکي پیښه وه چې دلته رامنځته شوه په کندهار کې. دلته رسنیو انعکاس ورکړی دی منتها شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان چې د امارات رئیس دولت دی خپل شاهدان وستایل او د درو ورځو پورې د خپل بیرغونه ځوړند کړل. شیخ محمد بن راشد المکتوم چې د دبي حاکم ده او نائب رئیس دولت وزیر دفاع ده د خپل شهیدانو سرګادي وستایلو او په ډېر فخر سره د دوی د خیرات دمونه وستایل او دا وویل چې موږ به د محتاجو او د ضعیفانو خدمت نه به هېڅ موږ مننه کوي او موږ به تل دا خدمتونه کوو هر څومره که ترورستان او شرق پخوونکي مخه نیسي. شیخ محمد بن زاید النهیان چې ولی العهد دی ابو زوبی هغه هم د تروریستانو ناوړه کارونه دا هغه به موږ ونه درکړي او خپل انساني کارونو ته به ادامه ورکړو. نو دا هغه د دوی تقریبا چې عکسالعمل و په رسنیو کې
محترم عبدالسماد. افغان صاحب، د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ اوږدې تاریخي او اقتصادي اړیکې موجودې دي، نو د کندهار دا پیښه به په دغو اړیکو کوم اغیزه ولري او کنه؟
امارات په افغانستان کې ډېره پخوانۍ تجربه لري. د افغانستان سره ډېر کومکونه کړي دي د هجرت وخت نه بیا تر نوي حکومت جوړولو پورې، چې تقریبا تر 400 ملیون ډالرو پورې دې کومکونه کړي دي. خیریه کارونه یې کړي دي او بنسټیز کارونه یې کړي دي. نو دوی د افغانستان په وضعیت مکمل پوه دي. 15 کاله کېږي چې دوی هلته سفارت لري او سفیر ډېر تجربه په افغانستان په حالت سره ډېر تجربه لري. نو دوی د افغانستان وضعیت درک کوي او دوی پوهېږي چې افغانان دښمني نه لري. افغانان موږ ته د قدر په سترګه ګوري. هر څه چې کېږي، هره پېښه چې رامنځته کېږي، که د افغانانو پر ضد ده، که د اماراتیانو پر ضد ده، دا خارجي دسیسې دي او دوی په دې کې د افغانانو څخه کومه ګیله او خفګان نه لري. منتهی تحقیقات روان دي او څېړنې روانې دي. انشاءالله چې اصلي عاملین د دې پېښې به د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
بله افغان صاحب، د دې پېښې څخه پس به تاسو څه فکر کوئ چې دواړه ملکونه باید څنګه په شریکه د تروریزم سره مقابله پر مخ یوسي چې د دواړو ملکونو ګټې او خلک خوندي واوسیږي؟
متحده عرب امارات په دې کې موږ سره موافق دي او موږ سره په دې خبره کې مکمل اتفاق لري چې باید د تروریستانو د شرخوونکو د ارهاب دې مخه ونیسو. موږ سره چې دوی کومکونه کوي، موږ سره چې دوی په دې میدان کې ولاړ دي، دوی مخکې هم په هلمند کې او په نورو ځایو کې موږ سره انساني مرستې کړي دي. په خوس کې د شوزید پوهنتون جوړ کړی دی، همداسې په کابل کې خیریه کارونه کړي دي. دوی په دې پوهېږي چې افغانستان د خارجي دسیسو او د نورو خلکو په اهدافو ښکار جوړ شوی دی. نو موږ سره دوی کومک کوي، موږ سره دوی مرسته کوي. انشاءالله چې موږ مشترک هدف دی، موږ رسمي عکس العمل هم داسې دی، دوی هم داسې دی، چې باید په یو ځای موږ کار سره وکړو او د شرپاکوونکو مخه ونیسو.
کور مودن ډېر مننه محترم عبدالسماد افغان صاحب په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل.
مننه.
کور مودن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او کندوز خلک وایي چې د دغو ولایتونو د ولایتي شورا غړو د دې لپاره د پام وړ کار نه دی کړی، بلکې د ځان لپاره تر بل هر چا زیات خدمت کړی دی. ګلرحیم نیازمن نور تفصیل لري.
د تخار او قندوز د ولایتونو خلک د خپلو ولایتي شورا له وکیلانو راضي نه دي. دوی وایي چې دوی تر اوسه خپلو خلکو ته د خدمت په برخه کې هیڅ نه دي کړي او باید د تخار یو تن اوسیدونکي وایي چې د ولایتي شورا وکیلان په شخصي کارونو پسې ګرځي او خلک ترې له یاده وتلي دي. هغه وایي چې د دوی ولایتي شورا د تخار د خلکو قناعت په لاس نه دی راوړی.
تعداد زیات شون اصلا د شورا حاضر نمیشن. وقتی که روزانه برین به دروازه شورا بجز از چند تا وکیل مات.
زیات شمیر وکیلان د ولایتي شورا دفتر ته ناراضي. کله چې د شورا دفتر ته ورشي، له څو تنو وکیلانو پرته نور نشي پیدا کولای. دوی په ولایت کې هم نوي، بلکې په مرکز کې په خپل شخصي کارونو پسې ګرځي. د تخار د ولایتي شورا وکیل عصمت الله قربانی وایي چې تر خپل توان پورې د تخار خلکو ته خدمت کړي او هغه صلاحیت چې ورته قانون ورکړي په پوره توګه ورڅخه ګټه اخیستي.
وظیفه وکیل شورا ولایتي د داخل شهر است، د خلیو قصبات است.
د ولایتي شورا د وکیلانو کار په داخل د خار او کلو کې دی، په ادارو کې دی او د حکومت له کارونو څخه څارنه کوي. دغه د دوی قانوني دنده ده او په خړه ولې تر سره کړی ده. یوازې د تخار ښار خلک نه بلکې د قندوز خلک هم د ولایتي شورا یو شمیر وکیلانو باندې نیوکی لري چې ساختماني شرکتونه جوړ کړي او له دولتي ادارو څخه ساختماني پروژې اخلي. د قندوز خلک دا هم وایي چې وکیلان یې د خپل ځان غم کوي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی زلمه داسې وایي:
لکه څنګه چې د ملت استازي دي دا غوغه ستونزې چارواکو ته ورسوي هغه عملی کوي. خو په ډېر خوشینۍ سره به توم خپل همدا ولایتي شورا وکیلان په ډېر ځینو کې خپل هغه غوښتنې په دولتي چارواکو باندې مني. کوچېر ته هغې سرونه مني به په یو ډول نه یو ډول دغه کارونو ته خپله د ځان واقع کېږي، هغه کارونو کې ورته یو قسم خلل واقع کوي.
د قندوز د ولایتي شورا یو تن وکیل اسدالله سعادت وایي چې دوی د خلکو خدمتګاران دي او فکر نه کوي چې د ولایتي شورا وکیلان به ساختماني شرکتونه ولري.
شرکت ساختمانی سے ما خبر نیستیم، اگر می افواد باشه همین شاروالی را بفکر میکنیم.
له ساختمانی شرکتونو څخه خبر نیم، مگر د ولایتي شورا یو تن وکیل د خاروالی د هوټل د دیوالونو جوړول یا خپل نیولی او یا د چا منځګړ توپ کړي. خو فکر نکوم چې د ولایتي شورا وکیلان به دومره وزګار وي چې ساختمانی شرکتونه هم مخکې یوسي. د ولایتي شورا دغه وکیل اسدالله سعادت دا هم ویل چې دوی د قندوز د امنیت کولو لپاره ډیر چغي وهلې، خو اوریدونکو غوږ نشته چې د دوی خبره واوري. هغه وایي چې د ولایتي شورا د وکیلانو کار د حکومت له چارو څخه نظارت دی او تر دې دغه کار کړی چې ډزې هم پرې شوې دي. د تخار او قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې دوی د خلکو د خدمت لپاره دي او د قانون مطابق چې کوم کار او دنده ورسپارل شوی هغه په ښه شان ترسره کوي، خو خلک بیا هم د دوی کارونه نیمګړي بولي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس پام کړی د امریکایته. باراک اوباما د جمهوری ریاست د اتکلنی دورې په پای کې د امریکا ولسته وینا وکړه او په دې دوره کې د خپلو لاستراوړونو او کارونو یادونه وکړه. د افغانستان په تړاو د باراک اوباما اتکلنه دوره څنګه وه او کوم مهم کارونه یې ترسره کړي؟ نوشابه آشنا د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. هغه په پیل کې همدا پوښتنه جواب کړې ده.
لکه چې د ښاغلي اوباما په وروستنۍ وینا کې د افغانستان په اړه په مستقیم ډول څه څرګندونې ونه شوې، د اوباما دوره د بوش له ادارې سره په متفاوت ډول باید وارزول شي. هغه په دې معنا چې دیموکراتان او په خپله جمهور رئیس اوباما په عراق کې د جمهوري غوښتونکو فعالیتونه او د بوش له ادارې اقدامات نیمګړي وبلل او حتی اضافي وبلل. افغانستان د اوباما په دورې کې د امریکې د متحده ایالاتو په ستراتیژیکو مسایلو کې راته، خو په اصلي او اساسي مسایلو کې را نه دی. په تېره بیا د اوباما د حکومت په دوهمه دوره کې افغانستان ثانوي حالت درلود. همداشان د اوباما په دورې کې وینو چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو وتل شروع شول او تر ډېره ټیټې کچې پورې ورسېدل. همدارنګه په ناټو باندې خپل تاثیرات درلود. د اوباما په دورې کې د کابل او واشنګټن په تېره بیا د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په دورې کې مناسبات په ډیپلوماتیک لحاظ په تېره بیا د ښاغلي کرزی د دو کلو آخرو کلونو په موده کې فوق العاده ټیټې سطحې ته راورسېدل. په ډیپلوماتیک لحاظ حتی د یو بې اعتمادي فضا رامنځته شوه. خو د هغې په څنګ کې د اوباما په اداره کې ځینې اقدامات د افغانستان سره وشول. افغانستان د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د بهرني هیواد سره د ستراتیژیک تړون امضا کړی چې په پوځي قرارداد کې چې د ستراتیژیک تړون جز ګڼل کېده د امریکایانو د پایګاهو درلودل په رسمیت وپېژندل. همداشان په شیکاګو کنفرانس کې د افغانستان لپاره تر 2006 کال پورې د ځانګړو مرستو مسله هم بله مسله وه چې د امریکې دولت هغه تایید کړه. په اقتصادي لحاظ د امریکې متحده ایالات د افغانستان یو ستراتیژیک او قوي همکار په توګه تر اوسه پورې پاتې ده. په پوځي لحاظ هم تر ټولو مهم همکار د افغانستان ګڼل کېږي. په بین المللي مناسبات کې هم د اوباما ادارې په د افغانستان په موضوع کې په سیاستونو کې پر مخ لاړ. خو په ټوله کې هغه تودخ چې د بوست ادارې او د کابل ترمنځ وو هغه د اوباما په دورې کې په سترګو نه شو. له بلې خوا د امریکایانو له افغانستان له موقعیت نه د خپلو اهدافو له مخې په لوړولو کې مؤثر اقدامات وکړل، چې ښه بېلګه یې د اسامه ابن لادن په ضد عملیات او د ملا منصور په ضد پوځي عملیات وو.
استاد ستانکزی، ستاسو په نظر د براک اوباما په اته کلن دوره کې داسې کارونه هم شوي دي، البته د افغانستان په تړاو چې په منفي نظر سړی ورته وګوري یا هم اشتباه او یا نیمګړی وبولي؟
څه د انتقاد وړ ګڼل کېږي په دې منطقه کې د اوباما په ادارې کې. د اوباما په ادارې کې متاسفانه د پاکستان په ارتباط ډېرې او روسان سیاست ونیول شو چې د افغانستان په اقداماتو کې برعکس پوځي عملیات چې د بوش په ادارې کې ډېر زیات دي په پاکستان خاوره کې هغه پوکلانه سیاست ته نزول وکړ.
بله، د براک اوباما په اته کلنه دوره کې د افغانستان په تړاو قضیو کې فیصلي خصوصا په نظامی برخه کې څومره د افغانستان په ګټه وي؟
زه فکر کوم چې دا باید په دوو برخو وشو. یو برخه هغه ده چې د اوباما ادارې لکه پخوا غوندې د افغانستان د مسلحو قوتونو په تېره بیا د افغانستان د اردو او پولیسو په تجهیز او تبدیل کې د یادونې وړ ده چې د افغانستان اردو یې دغه مرحلې ته ورسوله چې اوس په مستقلانه ډول کولی شي خپل عملیات تر سره کړي او له افغانستان دفاع وکړي. دا یوه لاسته راوړنه ده او هغه ضمانتونه چې په نړیوالو سازمانونو کې امریکایانو ورکړل یا په نړیوال کنفرانسونو کې ورکړل لکه په بروکسل په غونډه کې دا تېر کال د نمونې په توګه یا په شیکاګو کې لکه چې مخکې مو اشاره درلوده په پوځي لحاظ دا د یو خوانه د تایید وړ دي او د منلو وړ دي. دوم په ستراتیژیک لحاظ د افغانانو د توقعات خلاف امریکایانو ډېر څه کولی شوی چې د پاکستان په ضد په اقداماتو کې ترسره کړي او هغه د پاکستان اقدامات حداقل تر کنټرول لاندې راوړي چې په دې ارتباط متاسفانه د اوباما ادارې کوم ډېر ځانګړې یو ستراتیژي چې هغه افغانانو ته او نړیوال ته د قناعت وړ یو هغه اعلان شوی کړی. یعنې په هغه ساحه کې د پښتنې لاندې اقدامات وجود لري یا د دې سوالونو د تاسو څخه ځواب نه پیدا کړي، خو په داخلي اړخ کې چې وګورو د اوباما ادارې د افغانستان د پودونو په تجهیز او تمویل کې مؤثر رول درلودلی دی. په تیر په یو نیم تیر کلو کې د افغانستان د هوایي قوتونو د احیا تجهیز او کودرول لپاره مؤثر اقدامات ترسره شوي.
بله، د افغانستان په مسله کې د اوباما د اتکلنې دوري د سم کوم مهم کار پات دی چې په هغه کې د امریکا ګټه هم دومره خوندي چې نوې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ حتمی تعقیب کی.
د مال نظر د امریکایانو اصل افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري، سیمه کې د واقعي متحد په توګه ورته وګوري او هغه تهدیدونه چې عملا د افغانستان لپاره د دې دوستۍ نه راپیدا شوي دي د هغه په بهارولو کې له افغانانو سره مرسته.
ډیره مننه استاد کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
بل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ دی رپورټه. په یوه تازه سروې کې معلومه شوې چې په نړۍ کې د ټولو څخه زیات خره په ایتوپیا کې دي. د سنچوري یا پناځای په نامه یو خیریه ټولنه کوشش کوي چې په ټوله نړۍ کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په دې سروې کې معلومه شوې چې خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې مهم رول لري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي امي میکل پرپوټ کې واوري.
یوې جرندګړي د ایتوپیا په شمال کې د غنمو او جوارو غټي او درنې بوري په خرو برولي او بازار ته وړلې. د جرندې خوندې رومان مولګي ته وای په لومړي سر کې په خرو کته نه کې خودله او نه هم قبضه درلودلې، خو وای کړی چې دغه کارونه 15 کال وړاندې وکړل د خرو په وضعیت کې غټ بدلون راغی.
اوړه
به چې کله ډېر تاوده و نو د خرو شاګانې به یې سوځولې. بدن زخمی کېده او پوست هم خرابېده. کله به مو چې په هغوی بار اچو ډیر به نارام ول، خو اوس بیا ډیر آرام دي. میرمن مولګیتا په خپل کار کې د غبدلون وروسته تر هغه راوسته چې د ډانکی سانکچوري یا د خرو په نزایل خوا په جوړ شوی کانفرنس کې برخه واخیسته. دا یو غیر دولتي ټولنه ده چې مرکز یې په برتانیا کې دی. دوی په ایتوپیا، کینیا، مصر، مکسیکو او هند کې کوښښ کوي چې د خرو لپاره د ژوند کولو شرایط ښه کړي. ملګي ته وایي خرو ته به هغه خاورې خزلې او پاتشونی ورکول چې په ژرنده کې به پاتې کېدل، او په دې سره خرو ته د خېټې دردونه پیدا کېدل. ځینې به یې دې ته هم مجبوره کېدل چې د ولګې د لاسه تیږې او شګې وخوري چې له امله به یې مړه کېدل هم. خو کله چې د ډانکی سانکچوري د خیریه ټولنې لخوا په ورکشاپ کې برخه واخیسته، نو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به خپل خرو ته سمبوس او نور ښه خواړه ورکوي. مولګي ته به پخوا خره کلینیک ته هم نه بول، خو اوس یې د هغوی د روغتیایي حالت د معلومولو لپاره په منظم ډول د حیواناتو روغتون ته بیایي. د کار په ایتوپیا کې نور ژرندګړي هم هڅولې دي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په ایتوپیا کې تقریبا 2 میلیونه خره شته چې خلک پرې اوبه، لرګي او د کورونو د جوړولو مواد له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. خلک هم د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره د خرو نه کار اخلي. خو د غویانو، پسونو او غواګانو په پرتله خلک خرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. کله چې خره ناروغه شي، بهرې پرېږدي چې لیوان او کفتاری وخوري. ډاکټر بارجیا دوما چې د ایتوپیا لپاره د ډانکی سانکچوري د ټولنې استازی دی، وایي د خرو سره دا ډول ناوړه رویه نه یوازې حیواناتو بلکې د سیمې اوسیدونکو لپاره هم ښه نه ده. هغه په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
ډونکیز آر وایټل فور د لایولیهود آف دی رورال کمیونټی.
خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. خلک په کلیوالو او حتی خارونو کې هم د خپل مالونو د انتقال لپاره د خرو نه کار اخلي. په ایتوپیا کې خره د خلکو لپاره د پیسو د ګټلو یو مهمه وسیله ده. خدا چې عام خلک د خرو په حق له د پخوارې هیڅ ښه نظر نه لري، نو بدبختانه هغه شان رویه ورسره نه کوي چې باید یې وکړي. د ډانکی سانکچوري خیریه ټولنه د 1995 میلادي کال را په دې خوا د ایتوپیا په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره کار کوي. هغوی د خرو د معاینی او درملنې لپاره وړیا کلینیکونه لري، او پروسه کال تقریبا د 1,15,000 خرو علاج کړی. ډاکټر هاګوس یهیدو چې د ډانکی سانکچوري سره د 13 کلونو را په دې خوا په ایتوپیا کې کار کوي، د خپل فعالیتونو په حق له امریکا غږ ته داسې وویل: من د خلکو د خبرولو لپاره خوندې ته زو، په خبرونو، رادیوګانو او نورو لارو چارو هم خلکو ته خپل پیغامونه رسو. د حیواناتو نړیواله ورځ هم هر کال لمانځو. د هغه څه چې موږ په ټولنه کې کوو، په کلیوالو سیمو کې بیا د حیواناتو د خیر ښېګڼې ټولنې لرو چې د خرو خاوندان، دینی عالمان، سیمه ایز حکومتي چارواکي، د ښوونځي استادان، د کرنې او مالدارۍ د ادارې استازي او نور ادارې پکې برخه لري. دوی ټول په دې کار کوي چې څنګه په ټولنه کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه رویه وکړي. ډاکټر یهودو وایي پخوا به خلک په دې شرمېدل چې خپل خره ډاکټر ته بوزي، خو اوس هر څه بدل شوي دي. دوی د حکومت نه همدارنګه غوړي چې د خرو په حق له عامه پوهاوی او دا چې څنګه باید رویه ورسره وشي په کار ده چې د کرنې او مالداری د وزارت په پروګرامونو کې شامل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره.